بفرستین به ما میرسه. حالا رسیدیم به پایان این مجله خبری، اما با آغاز یک ساعت و یک برنامه دیگه که اجمل اند با شما خواهد بود. اجمل سلام.
و علیکم سلام. امید مرزبان تا تا وریدونکو ته سلام پوند کول سره په روانه خبرونه کې دوی د ازادۍ په چپو کې د 19 پروګرام تکرار وریدل شي. همدارنګه د خزو په وړاندې د زور زیاتیو په اړه د ازادۍ رادیو یو ځنګړی پروګرام هم نن پیلو، خو په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه هم لرو. پیل خبرونه کوو. ولسمشر حامد کرزی امر کړی چې باید د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طبي پیښو زیانمنو شوو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسول شي. د بشري حقونو د سار ټولنې په افغانستان کې د ښځینه پولیسو لپاره د کار د یوې ډاډمنې فضا پر نشتوالي اندېښنه ښودلې ده. او د نیویارک ښاروال وایي چې د باسټن په بومي چاودنو کې مشکوک تورن غوښتل چې خپل پاتې چاودیدونکي مواد د نیویارک ټایمز په څلور لارې کې واخلي. ولسمشر حامد کرزی امر کړی چې باید د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طبي پیښو زیانمنو شوو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسول شي. ولسمشر حامد کرزی پرون له طبي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ته دنده ورکړه چې په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د زلزلې او په بلخ او بغلان او غور ولایتونو کې د سیلابونو له وجې زیانمنو خلکو ته سمدستي مرستې ورسوي. د راپورونو له مخې وروستیو سیلابونو د بلخ ولایت په څو ولسوالیو کې شل کسان وژلي او نږدې 2000 کورنۍ زیانمنې کړې دي. همداراز د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار او کونړ کې زلزلې 13 تنان ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. د بشري حقونو د څار ټولنې په افغانستان کې د خزینه پولیسو لپاره د کار د یوې ډاډمنې فضا پر نشتوالي اندېښنه ښودلې. د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په نیویارک کې دی، له افغان حکومت څخه غوښتي چې د خزینه پولیسو لپاره ځانګړي تشنابونه او د جامو بدلولو ځایونه جوړ کړي څو د نارینه وو لخوا له جنسي ازار څخه وساتل شي. ښځې د افغان پولیسو څخه باندې 150,000 کسیز ځواک په سلو کې یوازې 1.4 برخه جوړوي. د بشری حقونو د سار ټولنې د اسیایي برخې مشر براد آدمز وایي د خزینه پولیسو لپاره د کار د یو مسؤون ځای د برابرولو په برخه کې د افغان حکومت پاتې راتلو ښځې له دې خطر سره مخامخ کړي چې نارینه په بد نظر وروګوري. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د بشری حقونو د سار د ټولنې انتقاد په ځواب کې ویلي چې د پولیسو په لویو مرکزونو کې خزینه افسران ځانته تشنابونه او د جامو بدلولو ځایونه لري، خو دا منلې چې په ولایتونو کې دا امکانات نشته. د کورنیو چارو وزارت په تیرو څلور ساعتونو کې په شپږو ولایتونو کې د ګڼ شمېر وسلوالو مخالفانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د کورنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې په پکتیا، پکتیکا، کندهار، ننګرهار، کاپیسا او فراه ولایتونو کې 14 تنه وسلوال مخالفین د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي. په خبر کې همداراز راغلي چې د دې پوځي عملیاتو په ترڅ کې 12 تنه وسلوال هم نیول شوي. د کورنیو چارو وزارت په یو بل خبر کې ویلي څلور تنه وسلوال چې غوښتلې د لغمان ولایت په اړوند سیمو کې ماینونه کېږدي وروسته له هغې ووژل شول چې خپل ماینونه پرې وچاودېدل. د نیویارک ښاروال مایکل بلومبرګ وایي چې د باسټن د ماراتون په بومي چاودنو مشکوک تورن غوښتل چې خپل پاتې چاودیدونکي مواد د نیویارک په ټایمز څلور لارې کې والوسوي. بلومبرګ پرون ماخام د نیویارک د پولیسو له کمشنر سره په ګډه مطبوعاتي غونډه کې وویل جوهر څارنایف چې پولیسو ته ژوندی په لاس ورغی د باسټن څارنوالانو ته ویلي وو چې دا ورور یې په دې اړه خبرې کړې وي چې نیویارک ته بزی او خپل پاتې چاودیدونکي مواد به هلته الوسوي. بلومبرګ زیاته کړه چې دواړو ورونو دا پریکړه په خپله کړې وه. د نیویارک د پولیسو کمشنر ویلي دي تورن ورونو یو بم چې په بخار دی کې ځای پر ځای شوی و او 15 میلی بمونه له ځان سره لرل. امریکایي څارنوالان وایي څارنایف تیر کال لږ تر لږه یو ځل نیویارک او ټایمز څلور لارې ته تللی و. د جوهر مشر ورور تامرلان څارنایف له پولیس سره په نښته کې ووژل شو. په باسټن کې د ډلیزې ځغاستې د لوبې په جریان کې د اپریل د 15 نیټې چاودنې 3 تنه ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. سپینه ماڼۍ وایي د امریکایي استخباراتي ادارو له خپلو څېړنو څخه دا نتیجه اخیستې چې ښایي د اسد رژیم به په دې هیواد کې له کیمیاوي وسلې څخه کار اخیستی وي. دا استخباراتي څېړنه د کانګرس غړو ته په هغه لیک کې رسیدلې چې لومړی ځل دفاع وزیر چک هیګل پرون افشا کړه. د امریکا استخباراتي ادارو په سناسه بدلیدونکو ډار سره دا نتیجه اخیستي چې د سوریې رژیم په سوریه کې په کم اندازه کیمیاوي وسلې کارولي، په خاص ډول سارین کیمیاوي غاز. په لیک کې چې متن وروسته سپینې ماڼۍ خبر کړ ویل شوی چې استخباراتي څېړنو د ځینو برخو اساس فیزیولوژیکي نمونې وي. په راپور کې یادونه شوې چې د بایدبار او موثقو شواهدو لپاره د نورو څېړنو اړتیا شته. ولسمشر بارک اوباما خبرداری ورکړی چې له کیمیاوي وسلې کار اخیستل به له سرې ممنوعې کرښې د اوښتو په معنا وي او په وړاندې به یې د نړیوالې ټولنې لخوا اقدام ته اړتیا وي. سپینې ماڼۍ کانګرس ته په استول لیک کې ویل چې د کیمیاوي وسلو د کارولو تایید په صورت کې مناسب ځواب ته تیار دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د رایو په قاطع اکثریت د مالی لپاره د سولساتي ځواک تر رامنځته کولو طرحه تصویب کړه. په مالی کې دا مهال د فرانسې او افریقایي ټولنې ځواکونه د افراطي اسلامپالو ملیشو پر سر جګړه کوي. ملګرو ملتونو پرون وویل تمه ده چې نوی پوځ به د روان کال د جولای د میاشتې په لومړۍ نیټې کې د افریقا د لویدیځ د هیواد ته واستول شي. فرانسې په تیره جنوري کې په مالی کې پوځي عملیات پیل کړل څو د پلازمینې خواته د افراطي وسلوالو د پرمختګ مخنیوی وکړي. له هغې را په دې خوا فرانسوي پوځیانو د افریقایي ځواکونو په مرسته د افراطي وسلوالو له هغه ښارونو څخه چې اوس حملې پکې کوي شاوخوا دښتو او غرونو ته په شا وتنبول. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو په نوي سولساتي ځواک کې چې د مینوسما په نوم به یادیږي ډېره برخه هغه افریقایي سرتیري شامل وي چې لا دمخه په دې هیواد کې حضور لري. د مالی سولساتي ځواک به د کانګو له ډیموکراتیک جمهوریت او د سودان له دارفور وروسته د ملګرو ملتونو دریم ستر ځواک وي. د لبنان د حزب الله ډله وایي هغه بې پیلوټه الوتکه چې په اسرایلو کې وشتل شوې دوی نه داسته ولې. حزب الله دا ادعا پرون په خپل تلویزیوني چینل المنار کې په یو بیان کې رد کړه. لدې څو ساعته مخکې د اسرایلو هوایي ځواک وویل چې شمالي حیفا ښار ته نږدې وه بې پیلوټه الوتکه وشتلې چې لبنان څخه د اسرایلو هوایي قلمرو ته استول شوې وه. په اکتوبر میاشت کې هم د اسرایلو هوایي ځواک په یو ورته پیښه کې وه بې پیلوټه الوتکه چې له اسرایلو څخه ورغلې وه وشتلې وه او نسکوره کړې وه. او بخې چې لبنان څخه ورغلې وه ویشتلې وه او نسکوره کړې وه. اسرایل او حزب الله د 2006 کال په اوړي کې یو بې نتیجې جګړه وکړه. د اسرایلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو په دې وروستیو کې خبرداری ورکړ چې حزب الله ښایي په ګاونډي سوریه کې له روانې بې ثباتۍ ناوړه ګټه پورته کړي او د کیمیاوي وسلې د ترلاسه کولو هڅه وکړي. او د قزاقستان پوسټ تایید کړی چې د دې هیواد د هوایي ځواک مرستیال قمندان جنرال اسکر بولدشیف توقیف شوی. د هوایي مدافع قمندان جنرال الکساندر سوروکین پرون وویل چې بولدشیف د یوې قضیې په اړه د تحقیقاتو په ترڅ کې نیول شوی. خو د ټینګار وکړ چې د نوموړي نیول د ټریننګ په جریان کې د یو میګ یو دیرش الوتکې د ټکر او په پیښه کې د یو پیلوټ له مړینې سره اړیکې نه لري. د قزاقستان د یو شمېر رسنیو د رپورټونو له مخې بولدشیف د دې الوتکې د ترمیم پر چارو څارنه کوله. د هوایي ځواک د تجهیزاتو په ترمیم کې د فساد د فعالیتونو په تړاو هم نوموړی تورن. دا خبر دوستانو خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه لرو. افغان ولسمشر له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې ته لارښوونه کړې چې په ننګرهار، بلخ او څو نورو ولایتونو کې د وروستیو طبیعي پیښو له کبله زیانمن شو خلکو سره مرسته وکړي. په دې اړه په رپورټ سربېره به واوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې چارواکي وایي دوی چمتو دي په دې هیواد کې د سولې په برخه کې همکاري وکړي. د پټې خولې فریاد پروګرام او همدارنګه د ازادۍ په څپو کې پروګرامونه هم وي. دا آزاد رادیو دا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې چارواکي وایي چې دوی چمتو دي په دې هیواد کې د سولې په برخه کې همکاري وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي آزاد رادیو ته ویل د سولې ټینګښت تر ډیره دی پورې اړه لري چې د جګړې ښکېلې خواوې سولې ته څومره چمتو دي. خغلی انکوبیش د پنځشنبه په ورځ له آزاد رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې پر نورو مسلو هم خبرې کړې چې نسیم شفق په یو رپورټ کې جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړی استازي وایي کچېری په جګړې کې خېل خواوی وغوړی د سازمان تیار دی چې د خبرو اترو زمينه ورته برابر کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړی استازي یانکوبیش د پنځشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکې کې وویل چې په دې هیواد کې د سولې د پروسې بریا دی پوری اړه لري چې خېل غاړي خبرو ته تیاری سرګند کړي.
One of the essential prerequisites for the United Nations.
دای وی د دې لپاره چې ملګری ملتونه په فعال توګه د سولې په بهیر کې ورګډ شي، په کار د شهکلي خواب لیوالتیا وخی. کچېره د لیوالتیا نوې موجوده نومونګې تپلې نشو او یقینا د بغټه هم ونه لري. په اوس وخت کې مونږ ګورو چې شهکلي خواب د سولې د بهیر د پرمخبول لپاره نور ادرسونه انتخاب کړي. د بلګې په توګه د دوه بهیر مونږ د دې بهیر ملاتړ کوو او په ورته وخت کې مونږ تیار یو چې مثبت خبرګون وخیو. تر دې وړاندې ویل شوي وو چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د سولې په اړه مهم رول نه دی لوبولی، خو ښاغلی یانکوبش څرګنده کړه چې په تیرو څو میاشتو کې دوی داسې غونډې جوړې کړي چې په یو ډول د بېلابېلو ګوندونو استازیو پکې برخه اخیستي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي همدار استینګار وکړ که په دې هیواد کې د سولې فرهنګ رامنځته نشي نو په دې برخه کې به روانې هلې ځلې نتیجه ورنه کړي. افغان حکومت ټینګار کوي چې د سولې په برخه کې هر ډول خبرې اترې باید د سولې د عالي شورا لخوا پر مخ یوړل شي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو اترو ته تیاری نه دی څرګند کړی. یانکوبش د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه وویل چې باید د دې هیواد خلک په پراخ ډول په انتخاباتو کې برخه واخلي او له خپلې خوښې سره سم مناسبو کاندیدانو ته رای ورکړي. دای وی مونږ خپل نهایی هڅې کوو چې په افغانستان کې د سیاسي مسؤلیتونو انتقال په سم ډول ترسره شي. تر ټولو غوره لاره د خلکو غږ او د دوی لخوا د راتلونکي جمهور رئیس انتخابول دي. مونږ غواړو د هغو کسانو مخه ونیسو چې د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې خنډ او مزاحمت رامنځته کوي. له دې سره یو پیاوړی او د خلکو غوښتنو ته ځواب ورکوونکی حکومت رامنځته کیدی شي. تاکل شوې ده د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د راتلونکي کال په حمل میاشت کې ترسره شي. که څه هم افغان حکومت په تیره امنیتي ارګانونه وایي چې له امنیتي پلوه د انتخاباتو ته ښه تیاری نیول شوی، خو خلک اندېښنه لري چې ښایي په راتلونکو انتخاباتو کې هم د تیرو انتخاباتو امنیتي ستونزې او درغلۍ تکرار شي.
له بلې خوا افغان ولسمشر له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې ته لارښوونه کړې ده چې په ننګرهار، بلخ او څو نورو ولایتونو کې د وروستیو طبیعي پیښو له زیانمنو خلکو سره سمدستي مرسته وکړي. د راپورونو له مخې په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د چهارشنبې ورځې د زلزلې او په بلخ کې د وروستیو سیلابونو له وجې شاوخوا څلوېښت کسان مړه شوي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي. ورپسې تاسو د پټې خولې په فریاد په نوم باندې د ښځو سره د زور زیاتیو په اړه جوړ شوی ځانګړی پروګرام اوریدلی شئ، او همدارنګه هغې پسې د ازادۍ په څپو کې ونیس پروګرام مه هیروئ.
ولسمشر حامد کرزی امر کړی چې باید د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طبیعي پیښو زیانمنو شویو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسول شي. د جمهوری ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر له مخې ښاغلي کرزی پرون له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ته دنده ورکړه چې په ننګرهار او کونړ کې د وروستۍ زلزلې او په بلخ، بغلان او غور ولایتونو کې د سیلابونو له وجې زیانمنو خلکو ته سمدستي مرستې ورسوي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس ازادۍ راډیو ته وویل چې د هیواد په شمال کې د وروستیو سیلابونو له ځینو زیانمنو سره مرسته شوې او دا لړۍ دوام لري. زیانمنو خلکو ته له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې د اړو خلکو له پیژندنې او څیړنې وروسته هغه مرستې چې په ولایتونو کې وي ورسولې، او د مرستو رسولو کار اوس هم روان دی. زیانمن خلک په ښوونځیو او پوهنتون کې ځای پر ځای شوي او وضع تر کنټرول لاندې ده. د راپورونو له مخې د بلخ ولایت په نهر شاهي، شولګر، چارکند او کشندې ولسوالیو کې وروستیو سیلابونو تر اوسه شل کسان وژلي او نږدې 2000 کورنۍ زیانمنې کړي. په غور او بغلان ولایتونو کې هم د سیلابونو له وجې د مالی زیانونو راپورونه را رسېدلي، خو په دې اړه د چارواکو لخوا جزئیات نه دي روښانه شوي. همدارس د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې زلزلې خلکو ته درنه مرګ ژوبله وړوله. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس د هیواد په ختیځ کې د زلزلې د تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
بر ولایت ننګرهار 17 نفر شهید، 123
په ننګرهار ولایت کې ولستنه شهیدان، 126 کسان ټپیان او 300 کورنۍ زیانمنې شوي، او همدارس په کونړ ولایت کې هم په مجموع کې 15 کسان ټپیان دي او یو تن شهید شوی.
زخمی دارم، یک نفر شهید.
د تیرې چهارشنبه په ورځ د ریختر په مخیاس یوې 15.9 درجه زلزلې د هیواد ختیځ سیمې ولړزولې. ویل کېږي چې د دې زلزلې مرکز د لغمان په مرکز مهترلام کې وو، خو ټکانونه یې په پاکستان او هند کې هم احساس شول. په همدې حال کې په زلزله او سیلابونو کې د زیانمنو سیمو خلک له چارواکو ګیلمن دي چې دوی ته یې بیړنۍ مرستې په وخت نه دي رسولي، خو له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره دا ادعاوې ناسمې بولي او وایي چې دا اوس هم د دې ادارې مشر او کارکوونکي په بلخ ولایت کې دي څو خلکو ته مرستې ورسوي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره
وخلي دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2012 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د پټې خولې فریاد سلامونه زه فریده هوټ سیفی ام او د خوزو سره د تاریخوالی په اړه د ازادي رادیو د پروګرامونو د ځانګړي لړۍ اوریدو ته مرابولم. د افغان خزو سره تاریخوالی هغه مسله ده چې د بشري حقوقو د فعالانو ډیری اندېښنې راپارولې دي. خشونت یا تاریخوالی که د کلمې په حساب تعریف کړو، خشونت خپل یو عربي لفظ ده چې سخت یا خشن معنا ورکوي، او د ملګرو ملتونو د تعریف لمخې تاریخوالی یا خشونت داسې یو ناسم یا سخت چلند ته وایي چې په مقابل لوري کې د قهر او غصې سبب شي. د تاوتریخوالی بیلابیل ډولونه دي، کېدای شي په مستقیم ډول یا فزیکی ډول وي، لکه یو څوک ووهل شي، وګواښل شي، یا جنسي تیری ورباندې وشي. غیر مستقیم زور زیاتی بیا هغه دی چې په ښکاره توګه نه څرګندېږي خو د بل انسان د نارامۍ سبب کېږي. د مثال په توګه یو چاته ارزښت نه ورکول، بې تفاوتي، شیطنت او غیبت چې کېدای شي د یو انسان د زوریدو سبب شي. که د نړۍ تاریخ ته وګورو، په ټولو انساني ټولنو کې انسانان په یو ډول نه یو ډول تاوتریخوالی سره مخامخ شوي دي. د بشري حقوقو فعالان وایي د افغانستان په ټولنه کې بیا تر ټولو ډېرې ښځې زورول کیږي. دا چې ولې په افغانستان کې له ښځو سره ناسم چلند کیږي او حقونه یې تر پښو لاندې کیږي، علتونه یې ډېر زیات بیان شوي. د افغانستان د ښځو د چارو وزارت وایي چې دوی هره ورځ د تاوتریخوالي لسګونه پیښې ثبتوي چې ګراف یې مخ په بره روان دي. یو شمیر افغانان وایي په وروستیو کلونو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي بڼه وحشت ته وتلې چې حتی د ښځو غوږونه او پوزې پرې کیږي.
بدبختانه باید ووایم هغه تاوتریخوالی سي اوس ته په اوسنۍ بڼه، مخکې دا شیان نه و، مخکې د ښځې لالول نه و. چا دې د ښځې پزه پرې کړي، چا دې د ښځې ژبه پرې کړي، او یا دې چا د ښځې غوږونه ورباندې پرې کړي، یا دې اندامونه ورباندې ټوټې ټوټې کړي. کله سي د تاوتریخوالي په وړاندې مبارزې پیل سوې، په همهغه اندازه باندې د تاوتریخوالي بیلګې ډېرې سوې.
افغانستان ډیر کلونه جنگ یې تیر کړی دی، خو اوس د یو مټسالا جامعت یې جوړه شوې ده چې ښځو هېڅ وخت اقتصادي استقلالیت نه درلوده.
افغانستان کې اصلي عامل څه ده؟ د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی یوازینی عامل نه مراعات کول دي اصول او قوانین د اسلامي په اوله قدمه کې. البته
اسلام کې ډېر حقوق هغه ورکړل شوي هغه نه مراعات کېږي. دا ټوله وجه د بېسوادۍ او اقتصادي مشکلات هم راځي دي کې، خو مشکلات ټول مشکلات چې جوړېږي د بېسوادۍ نه جوړېږي.
ازادي راډیو د ښځو سره د تاوتریخوالي په اړه د پروګرامونو نوې لړۍ له څو بحثونو پیلوي، او په افغانستان کې به له ښځو سره د زور زیاتۍ پر علتونو او د حل لارو په اړه خبرې واوري. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او لرې سیمو کې به د ښځو حال واخلو او په اړه به یې معلومات خبرو کوو. خنو په لومړي بحث کې مو د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره فتانه ګیلانی او د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی رابللې دي. خراغلی په سر کې به له میرمن شکری بارکزی څخه وپوښتم، ستاسو په نظر له افغان ښځو سره د زور زیاتۍ غټ علتونه یا لاملونه څه دي؟
خشونت په افغانستان کې مخصوصا د ښځو سره دا کوم نوې تازه پدیده نه ده، چې موږ وایو چې دا تازه رامنځته شوی دی. دا دینه مخکیم و د ښځو سره تاوتریخوالی متاسفانه په هر کور کې و. د هر پلار او ورور میړه په فکر او په ذهن کې همدغه څه ده. دوی فکر کوي چې ښځې جنکیانې چې کوم دي په فیزیولوژي لحاظ باندې هغه تفاوتونه دوی ته ډېر مهم نه دی، مګر هغه تفاوت چې دوی په خپل ذهن کې ورته جوړ کړی دی چې عاجزه ده او نه پوهېږم کډه ده او کور ده او څه شی ده او څه شی ده، نو دا ټول د دې سبب کېږي چې دا د دوی خپله پوهه د ښځې نه او د ښځې د حق نه ډېره ټیټه اوسي. دا یو دویم قدم کې متاسفانه هغه دینی عالمان چې باید خلکو ته روښنایي ورکړي چې وایي خلک پوه کړي چې د ښځې حق په اسلام کې څه شی ده، هغه یا موږ بیخي لرونه او یا هم اصلا خپل ژبه او خوله نه خلاصې چې وایي چې خدای ته ګوري دغه کارونه چې تاسو کوئ دا د اسلام پر خلاف ده. ښځې د میراث نه محرومول، ښځې د تعلیم نه محرومول، ښځې وهل ټکول، د ښځې سره پکول، اصلا ښځې د یو انسان په صفت نه بلکې د اشیا په صفت باندې ګڼل، لکه ګیلاس، پتنوس، قالین، دا رقم شیان. متاسفانه دا یو ډېر تریخ واقعیت دی زموږ په ټولنه کې.
غواړم د میرمن فتانی ګیلانی نظر هم غواړم. تاسو په افغانستان کې د ښځو سره د زور زیاتی ځینې دلایل وویلې، غواړم په دې باندې که نورې سخواوې چې د میرمن ګیلانی په ذهن کې دي هغه مو وایي چې څه فکر کوي چې نورې وجه دی چې دغه د علت افغان ښځې له خشونت سره مخامخ دي.
یو عوامل هم دا دی چې تقریبا د 15 سال وخت کال نه زیات شو چې په افغانستان کې جنگ دی. زمون بچیان په جنگ کې لوی شوه، پیدا شوه ده، لوی شوه ده او تر اوسه نه هم ژوند کوي. یو مسله هم دا دی. بل دا دی چې یو سړی چې عقب مانده وي او هغه باندې کار به ونه شوی وي، لکه د تعلیم او لکه د تربیه لکه د نورو د ژوند مسایلونه عقب پاتې شي، خامخا دا نه پوهیږي. بله مسله چې دی تر هغه ځاینه چې زه وینم اقتصاد ډیر نقش لري. د ټولنه مهم مسله دا دی چې یو انسان هم عقب مانده پاتې شي او بله هم په جنګونه پیدا شوی وي او په جنګونه کې لوی شوی وي او بله طرف دغه اقتصاد خراب وي. او یو بل عوامل چې د ټولنه مهم مسله دی امنیت دی چې ډیر مثلا په افغانستان کې خراب دی.
مننه میرمن ګیلانی لګرو سبا په دې نور خبرې هم کو. میرمن بارکزی، فتانه ګیلانی یو اشاره وکړه په افغانستان کې د خوځو سره د خشونت مسایل او د زورزیتی مسلې ته سره دا غینه چې په ټولنه کې ډیر زیات د مثبت بدلونونو خبره کیږي، څنګه دغه مثلا د دې پزې چې د خوځو حالت خکې نور هم خراب کړو؟
دا چې د ښځې حیثیت دلته اوس د حیثیتي موضوع رامنځته کیږي تر پخوا نه ټیټ شوی په ټولنه کې په عموم ډول باندې سربیره پر دې چې مثلا په ډېرو شیانو کې موږ لاسته راوړنې لرو، دا ارتباط مستقیم نیسي د ټولنې هغه جوړښت ته. پخوا به په ټولنه کې مشر کشر ټول معلوم و، نن هغه شی نشته. هر ټولنه که چیرته د متداوم جنگونو قربانی شي، تاسو ته بهتره معلومه ده چې په هر جنگ کې ماشومان او ښځې تر ټولو نه ډیر آسیب پذیره طبقه ده چې هر جنگ په دوی باندې ډیر مستقیم منفي اغیزه کوي. نو موږ څنګه کوای شو مغه پخوانی او مغه پخوانی دود دستور د پخوانی خلکو له خوا څخه ترسره کیده چې اوس متاسفانه هلته کشر معلوم و، مشر معلوم و، هلته ښځې ته احترام معلوم و، چې نن سبا هغه نشته دی. تاسو زه غواړم یو کوچنی مثال تاسو ته درکړم. په یعنی زما پیادی که په ماشومتوب کې حتی هغه وخت موږ په انتون ته تلو موږ د ملي بس نه به م کار اخیسته چې ښځې ته به ویلې چې مهرباني وکړي هغه دروازه یې معلومه وه چې شا دروازه نارینهو لپاره او مخکنۍ دروازه د ښځو لپاره. اوس چې تاسو وینئ د سړک په سر باندې اصلا دا ښځې غریبان دوی له مخې نه لرې کوي، یو خواته یې غورځوي، ټیله کوي، د پریخېدو ته مثلا فکر هم نشي کولی چې دا مو یو ښځه ده، یو ماشومې په ورسره دی، ضرورت لري باید خپل کور ته لاړ شي، ودرېږه چې لږ په انسانیت ورسره چلند وکم. او همدغه فکر همدغه نظر متاسفانه په کورنیو کې هم شته دی. د خپل د ذهن جوړښت، د خپل د ټولنې جوړښت، د تیر جوړښت شانته نه ده.
یعنی تاسو فکر کوئ چې دغه
منګډیر
بلې، یعنی تاسو فکر کوئ چې دغه ټولنیز بدلونونه چراغل، مثلا جنگونه یا ناامنۍ راغلي، خلکو بیلابیلو مشکلاتو سره مواجه شو، تاسو فکر کوئ چې دې اغیز وکړو په خلکو په کورنۍ رویه باندې او د دوی په ټولنیز
اړیکو باندې؟ کایو نارینه پورس کې لاس کسانې وهلي، ټکولي، وجلي، نو هغه چې فکر کوي چې خپل کور ته راشي، هغه به یو سالمه فکر ولري، هغه به خپل بچیان نه وهي، هغه به خپل ښځې سره ښه چلند کوي. طبیعي خبره ده چې نه، انسان د خپل محیط نه، د خپل ماحول نه آسیب پذیره کیږي. که یو چیرته یو سړی ځي او تمامه ورځ دروغ وایي او یا نور ورته وایي، طبیعي خبره ده چې خپل کور ته ځي، وضعیت فرق کوي. ما اجازه راکړئ چې یو بل ډېر ستر تفاوت
ما
د نن او پرون په پرتله باندې، او دا راځي د لیډرشپ نه. مخکې چې به زما چې کوم په عکسونو کې مې لیدلي دي، پخواني پادشاهان د افغانستان، رئیس جمهوران یا صدر زمان یا کابینه یا غړي، دوی چې به یو چیرته رسمي یا غیر رسمي یا د جشن دې وختو کې بتله، ښځه به ورسره وه. د دوی د کور ښځه به معمولا دوی سره په څنګ کې درېدله، چې دا په دې معنی باندې نه وه چې دوی خپل ښځه خلکو ته ښکاره کوي، نه، دا په دې معنی باندې وه چې فامیلي ژوند یو دود دی، یو عنعنه دی، موږ ورته احترام لرو. ښځه د دې ټولنې برخه ده، زموږ د ژوند ملګرې ده، او دغه ټولنه ده چې موږ په اصل کې په نفس د قضیه کې موږ فامیل ته احترام لرو. کوم شیان چې نن په غرب کې شته دی، مګر دا موږ نږدې سل کاله مخکې له نن نه درلوده، نه اوس موږ هغه شی نه وینو. اوس وزیر صاحبان، رئیس جمهور، معاونین ټول خپل ښځې بندیان کړي دي، او دوی داسې فکر کوي که چیرته د دوی ښځې په یو محیط کې، رسمي محیط کې، د دوی سره یو ځای راشي، مطبوعاتو ته، خلکو سره، کنفرانسونو کې، ملي ورځو کې اشتراک وکړي، دا به نو د دوی غیرت پورې یو نامناسبه حرکت او عملي. چې زه فکر کوم اصلا دا ښځه د غیرت برخه ګڼل اشتباه ده.
میرمن ګیلانی، تاسو څه فکر کوئ دغه که د افغان ښځو سره د تاوتریخوالي مسله دا وست نړۍ په سطحه له نورو هیوادونو سره، ګاونډیو هیوادونو سره او نورې دنیا سره د سیو پرتله کوي، تاسو د افغان ښځو وضعیت څنګه پیدا کوي د تاوتریخوالي د زاویې نه کوړته وګورئ؟
مثلا زه خپل امسایګان لکه ګورم، لکه پاکستان ګورم، لکه ایران ګورم، یا مثلا نور په دنیا چې اسلامي ملکونه چې دی اغین ګورم، او بغیر اسلامي ملکونه ګورم، دونه چې خشونت چې په افغانستان کې دی ډیر بد رقم دی، او ورځ په ورځ دا زیاتیږي. فکر کوم چې په نور ځایونه کې دونه نه دی، او زه نه غواړم چې ډیر زیات په پردیو باندې زیاته فکر کوم، راځم په خپل وطن باندې فکر کوم. په یو ملک کې چې قانون په ولري او دا قانون حکومیت را پیدا نه کړي، خلک باندې دا خپل یو خوشنات یو بدبختی دی. او بل دا دی چې ځینې ارګانونه دي لکه قضا دی، لکه وزارت عدلیه دی، لکه مثلا پولیس دی، سرنوال دی، دا هم ډیر کمزور دي زمون په وطن کې. او د ټولنه مهم دا دی چې په ځینې نور پیشرفته ملکونه ښځه دونه آگاهی لري چې ځان لپاره مثلا وکیل واخلي او په حاکم نه لاړ شي او عریضه وکړي. په افغانستان کې متاسفانه یو خو زبون خوځو د قانون آگاهی نه لري، او بل قانون چې جوړه شوه ده، دغه قانون چې قانون ما او خشونت چې دی، هغه هم زمون خوځه فقط یو څو کسان دي چې په مطبوعات کې دا دیوان خبرې کوي. مثلا خوځه ټول په افغانستان کې د دې نه خبر نه لري چې مثلا زما د ژوند په ارتباط کې تاسو ویل دا چیرته لاړ شم. بل دا دي چې د مالی لحاظ هم فقیر دی، هغه نشي کولی
چیزان پاره مثلا یو وکیل واخلی دا هلتونه دا مسائل دی چې یعنی فرق لري د نورو ملکونه په نورو ملکونه کې مثلا زمونږ غونډي همسایه پاکستان دی دوی دومره وکیلان لري شوز وکیلان لري دومره مثلا اخبار لري دومره مثلا تعلیم سطح په سری او شوز دومره وچد دی چې یعنی خوشونت البته دومره اخکارکی نه
یعنی تاسو دا وایي چې قانوني تعقیب نشته
وطن کې قانونی تعقیب هم نشته داس قوی مرجعگانی چه یعنی خزل پاره مثلا بازخواست وکی اغی بانده مثلا جدی کار بوکی اغز من پا وطن که دیر کم زور ده متاسفانه
ستاسو دوارو ده کور ودن وی پا راتلون که بحث که با پا دی خبری و کوچی چنگ کی دیشی چه افغان خزی پا خپل و کلو او یا خارونو که دا سیست در سر کری چه پا واقعی مانا دا دوی جوانتا یا مثبت لوری ورکلی او حل تا دوی هم پا طولنه که مطرح او د درناوی وروي د ازادي رادیو د دې لړۍ پترس کې به د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له خزو سره د تاریخوالي پر بیلابیلو ډولونو خبرې وکړو د هغوی د شخواله به واورو او حال به واخلو کولای شي د دې لړۍ په اړه خپل نظرونه ازادي رادیو سره شریک کړئ پیغام راوستوي او د ازادي رادیو د ویب پاڼې یا فیسبوک لاري خپل وړاندیزونه راته وکړئ azadiradio.com یا azadiradio.org او یا هم facebook.com/azadiradio په یاد ولرئ تر بل پروګرامه تخته پام
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسی نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دموکراسۍ ملاتړ دی آزادی پسپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی السلام علیکم به برنامه در امواج آزادی خوش آمدید. موضوع این هفته ما مذاکرات اخیر پاکستان و افغانستان و تاثیر آن بالای عملیه صلح است. از میهمانان محترمی که ما دعوت به عمل آوردیم محترمه دکتر نیلوفر ابراهیمی عضو لیسی جرگه، محترم حمیدالله فاروقی سخنگوی حزب حق و عدالت و محترم انجینیر صاحب محمد یونس فکور کارشناس مسائل سیاسی. آقای الکوزی
بله زه هم په خپل نوبت سلامونه وړاندې کوم محترم مېلمنو ته او ګرانو اوریدونکو ته او که ستاسو اجازه یې او د اوریدونکو د محترم مېلمنو یو څو نقطې به سره راټولې کړو
بشار خوب مشنایم
د افغانستان په سیاسي مباحثو او نظر ورکولو کې دا خبره ډیره تکراریږي چې د پاکستان له همکارۍ پرته په افغانستان کې سوله ناممکنه ده او دې خبرې افغانان تر دې حده تلقین کړي چې د نوښت عمل او حتی تفکر خلاقیت او په خپل ځان باندې اعتماد کمزوره شوی دی نړیواله ټولنه په خاص ډول امریکا او انګلستان هم په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې د پاکستان په همکارۍ او مرستې ټینګار کوي ځینې څېړونکي دا هم وایي چې د پاکستان لپاره د افغانستان مسله په اصطلاح په لنګې غوا بدله شوې او له دې لارې په میلیاردونو ډالر له بهرنیانو څخه ترلاسه کوي او خپل پوځي ماشین ورباندې فعاله ساتي څو ورځې وړاندې افغان حکومت په ډاګه وویل چې د پاکستان له همکارۍ پرته به هم د سولې او پخلاینې عملیې ته دوام ورکړي د ناتو عمومي منشي د سې شنبې په ورځ له پاکستان نه په ټینګه وغوښتل چې وسلوالو ته باید اجازه ورنکړي چې په دې هیواد کې امن او پټ ځایونه ولري او له هغه ځایه په افغانستان کې حملې وکړي
I fully agree that we need a positive engagement of Pakistan.
زه یو مخته منم که چرته موږ د اوږدې مودې په مخه سوله او ثبات یوازې په افغانستان کې نه په سیمه کې غواړو نو د پاکستان مثبتو همکاریو ته اړتیا لرو موږ له پاکستاني حکومت او پوځه غوښتي دي چې له بنسټپالو او تروریستي ډلو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د جګړې لپاره خپلې هڅې پراخې کړي
دا چې راز موسن څنګه دا مهال د پاکستان په وړاندې جدي او توند خبرې وکړي او آیا پاکستان به د ناتو د مشر خبرې ومني د سیاسي چارو کارپوه نجیب محمود وای پاکستان د افغانستان په مسلو کې منفي ونډه لري او درازموس اندور سې سرګندونې د دې لپاره وی چې اسلام آباد خپل امنیتی مسولیتونه ته متوجه کړي.
پاکستان همیشه در طول مدت کې مشکل با افغانستان مطرح بوده، نقش ضعیف را بازی کرده و همیشه با فری بخشتها سایل پیگیری کرده. حکنون خطاب تند آقای ربیر کل ناتو بیشتر باید است که باید پاکستان بیشتر متوجه وظایف و مسئولیت امنیتی و سیاسی در قبال افغانستان بسازه.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی وای د ناتو عمومي منشي باید د پاکستان په پوز فشار واچوي او په عین حال کې باید په خپل ناتو هم جدي شي. د سازش او مصلحت پر ځای باید جدي عمل وکړي.
زه فکر کوم چې راسموسن سربیره پر دې چې پاکستان ته وایي جدي اوسي، دا په کار د ناتو باید خپل جدي دریس ولري. آیا دوی بیا هم د پاکستان په مقابل کې انعطاف پذیری او مصلحت طلبۍ ته شاکیږي نه؟ او پاکستان هم باید په دې باندې ځان پوه کړي چې دوی نه وروسته نشي کولای دوه مخیزه سیاست مخته ویسي.
د چهارشنبې په ورځ د بلجیم په مرکز بروکسل کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړتوب د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ خبرې وشوې. په دې درې اړخیزي غونډې کې چې شاوخوا درې ساعته دوام وکړ، د افغانستان له لوري جمهور رئیس حامد کرزی او دفاع وزیر بسم الله محمدی او د پاکستان له لوري د هغه هیواد د پوز لوی درستیز جنرال اشفاق قیانی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر جلیل جیلانی ګډون کړی و. جان کیری له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په خبرو کې پرمختګ وشو خو عملی نتیجو ته سترګې په لار ده. دغه هم وویل چې دواړو اړخونو ته کورنۍ کار هم ورکړ شو چې باید اجرا کړي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان په تیر وخت کې یعنی د لندن په درې اړخیزې غونډې کې ژمنه کړې وه چې په شپږو میاشتو کې به د افغانستان د سولې عملیه بری ته رسوي، خو وروسته یې ځان شاته کړ او هر څه ګډوډ کړل. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو پخوانی استاد ډاکټر فاروق بشر:
تا پاکستانی ها تعهد کردن که در شش ماه ما در افغانستان صلح را به میان بیاریم، اما متاسفانه نه تنها کوره نکردن و بالاخره طالبایی که میخواستن یا علمای پاکستانی که میخواستن با افغان ها در کابل ببینن، اونا رد کردن آمدن خود در افغانستان و بالاخره یک فتوای صادر کردن که او فتوایشان عبارت از این بود که در افغانستان هر عملی که صورت میگیره ای عمل جهاد است، در پاکستان وقتی که از طالبای صورت میگیره ای ترور است.
زیر چرون که پدی باور دی چې پاکستان د افغانستان د سولې په عملی او د ثبات په ټینګښت کې د همکارۍ لپاره داسې سخت شرایط وړاندې کړي چې د افغانستان حکومت او دولت ته ممکن د منلو وړ نه وي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وای:
اونجا کې از مراجع دیپلوماتیک ما آگاهی داریم، جانب پاکستان 5 پیشنهاد داشت. 1. امضای قرارداد استراتژیک با پاکستان مانند موالی که در هند امضا شده. 2. به رسمیت شناختن خط دیورند از مراجع بین المللی. 3. افغانستان تعهد کنه که سر دریای کنر و آبی که به پاکستان سرازیر میشه دیگر مانعی نشه که پاکستان از او درست استفاده کرده نتانه. سپردن مولوی فقیر و مولوی فضل‌الله به مقامات پاکستانی. و بالاخره 5. جایگاه پاکستان در سیاست های بعدی افغانستان.
پختن مطرح کیږي چې افغانانو ولې ځانونه تلخین کړي چې د پاکستان یا ګاونډیانو له همکارۍ پرته د سولې عملیه نشي بریالی کېدی. که پاکستان پر اختیار هم افغان حکومت ته سخت شرایط وړاندې کړي وي، منلې د حکومت او که د ملت کار دی. ناتو او امریکا ولې پاکستان د سولې په عملیه کې صادقانه او له قید و شرطه پرته همکاري ته نه اړ کوي؟ د دې او نورو پوښتنو ځوابونه به له درنو مېلمنو نه واورو.
تشکر آقای الکوزی. خب سوال اول راجع میکنیم به محترم دکتر نیلوفر ابراهیمی، عضو ولسی جرګه. این بار این مذاکرات یک نتیجه خواهد داد یا نخواهد داد؟ بر از اینکه قبلا هم در انقره و در لندن اینجا مذاکرات شد و یک نتیجه خوب به هم تا حال تر واضح به دست نامد. چی میگین دکتر سیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض احترام دارم خدمت میمانای نهایت عزیز و شنونده های شما و جناب شما و همکار نهایت گرامی تان. خب من فکر میکنم در شرایط امروزی که ما شما قرار داریم و 3 دهه جنگ سپری کردیم و 1 دهه که دهه آرزوها و دهه استفاده بود، متاسفانه ایرم تا جای در جنگ سپری کردیم،
همه مردم افغانستان آرزوی رسیدن به صلح را داره و صلح یک نیاز است، ولی صلح که باید تعریف واقعی داشته باشه، صلح که نباید از او تنها در بازی های سیاسی به قسم یک واژه بسیار هدفمند استفاده شوه، اما در نهایت باز او چیزی که آرزوی ملت است به او گام برداشته نشوه. صلح یک ضرورت است و در شرایط فعلی هم یک نیاز است و هر فرد افغان و هر فرد بشریت به صلح نیاز داره. اما متاسفانه امروز در شرایط که افغانستان قرار داره و نشستایی که بار صورت گرفته که نباید همه اینا رو ما به نقد بگیریم و نباید همیشه منفی فکر کنیم، اما متاسفانه هر قدر شهروندای افغان که میخواین مثبتگرا باشن و چشمی را بر امیدهای دور دوخته باشن و آرزوهایی را که در ذهنشان میپرورانن او را در جامعه عمل ببینن، با تاسف فراوان که او عملی نمیشه و عملی نشدن این آرزوها باعث از این میشه که بازم و اشخاصی که خیلی مثبتگرا هم هستن در نهایت تعریف کنن که واقعا این چیزایی است که در اذان و عامه و مصروف ساختن مردم خوب است، اما حقیقت عملی ندارم. خب ما امیدوارستم این سفر یک سفر خیلی خوب و پر از دستاورد باشد، اما ما فکر میکنم تا زمانی که مشکلات و چالش ها ریشه یابی نشوه و بر ریشه مشکلات پرداخته نشوه، نشست های سمبولیک و نشست هایی که بر مصروف ساختن اذان عامه باشه و نشست هایی که نتایج مثبت نداشته باشه به جایی نمیرسه. پیشتر دوست ما بسیار خوب یا گفتن که ما هم در ذهن خود یاد داشته داشتیم، البته تمام مردم افغانستان حال دیگه سیاست می فهمن و این تحلیل بین صلح و پاکستان و موضوعات که در حکومت است یک شهروند عادی هم میتونه بسیار خوب تحلیل کنه. امروز شما دیدین سفر دو سفری که خیلی بر مردم یعنی نوید داشت که در سالهای بسیار اساس قرار داریم، سفر لندن بود و سفر قطر رئیس جمهور. متاسفانه سفر لندن با او پیام فتوا جواب صلح را ما گرفتیم و سفر آقای رئیس جمهور به قطر پیام فرار ما به خاطر سال گرفتیم و اینا هم موضوعات هستند که فکر میکنم ملت در مقطع زمانی بسیار اساس قرار داره. پروسه انتقال سیاسی، انتقال نظامی و پروسه سال. سوال ایج است که چرا با این شدت بعد از 10 سال در چنین سال بسیار مهم و حیاتی تنها تمام انرژی و شدت سر پروسه سال هست؟ آیا این سال واقعی است یا سال سیاسی؟
بله تشکر.
ان شاء الله ورسته به تاسو خبر یو کې فکر سره په پښتنو کو نظر سره.
بله
فکر سره د خلکو سره دغه ذهنیت د چې د پاکستان سره ناراضي ده، دا ذهنیت ولې د خلکو کې ډیر قوی شوی دی او افغانانو د تاریخ تم کو ګوره دغه 1903 نه تر 1920 پورې دا تاریخ سره ولې ډیر جالب وي، حتی د انګریزانو سره افغانانو په جنگونو او د کې به جرګی کړي مرګی ډیر سخت معضلات حل کړي، نو دلته ولې د خلکو د 15 کالو کې یا 25 کالو کې یا د ورسته وختونو کې د سیاسي ذهنیت پیدا شو چې پاکستان همکاریونه کې سولان راځي یا بل گاونډي ایران یا هر څوک شي، نو د دې علت څه ده فکر سره مهرباني وکړئ.
الکوزه صاحب تر ټولو د مخه د میز ناستو میلمنو ته تاسو ته استاسي محترم اوریدونکو ته خپل احترامات
تقدیم
ک لومړی راسم مشخص د اصل سوال ته غدادي چې خلک یې ویني په تجربه لیدلې دي احساسوي او خصوصا د نظام د غوسنی قانوني اساسي پر اساس د نظام چلون کی چې یو وخت د جهاد په نامه په پاکستان کې کول ویني اساسي درکې چې پاکستان څومره د افغانانو سره د کومک په نامه خپل موقعیت د افغانستان پر اتلون کې او حال کې تقویہ کوي، نو موږ وینو چې د قانی ډله په وزیرستان کې فعالیت کوي، خلک راځي یو د بل رابطه سره لرو، کنداریان راځي خبر را کوي چې ملا عمر او د کوټه شورا ټول په دغه کې د کوټه کې ده، ځکه موږ وایو چې که غواړو چې د مذاکراتو د لاري سوله قائم کو او طالبان راسي د نظام جوړسي قانوني اساسي ومني، نو دلته د چې د پاکستان مثبت رول ته موږ منتظر یو. هغه دا چې د افغانستان داسې جغرافیه ده که یو سړی د دریا په سر کې په غره کې درته ودرېدی نو بسته اردو یې نسی راکشته کولای کده د پلاس کې او توپک یې.
دوستانو بخنه غواړو چې موږ د ازادۍ په چپو کې د 19 پروګرام دغه تکرار د څو شیبو لپاره کته کوو. په کندهار کې د ازادۍ رادیو خبريال څو شیبې مخکې راټول چې په یو ډیره ناوړه ترافیکی پیښه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. صادق رښتینی را سلام د اوس له کندهار په تماس کې دی، له دنه به معلومات واخلو. بیرته خپل خبرونه ته بیا وروسته راګرځو. رښتینی صاحب، ویل کیږي چې د میوند په ولسوالۍ کې په دغه ترافیکي پیښه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وخت ده، که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ان صاحب تاسو اوریدونکو احسان نیکمرغه، بلې د کندهار د میوند ولسوالۍ په چوپان سیمه کې د 303 موټر او یو باردار ټریلر ترمنځ ټکر شوی چې په نتیجه کې دیش تنه مړه او شاوخوا لس نور زخمیان شوي دي. دا پېښه تازه رامنځته شوې او تر اوسه معلومه نه ده چې په وژل شوو کې څو ښځې او څو ماشومان شامل دي، خو وژل شوي او زخمیان د ټریلر او د 303 موټر دي. او دا هم نه ده معلومه چې سدسیه یا دغه 303 موټر له کندهار هرات تکلی او له هرات کندهار ته سپرلیلی سول. چون پېښه تازه رامنځته شوې ده، چارواکي وایي چې د پېښې بشپړ جزئیات په وروسته واکي.
رښتینی صاحب، په دې وروستیو کې د کابل کندهار او کندهار هرات پر لویه لاره دغه د لویو سپرلۍ لېږدونکو موټرو یا د 302 او 304 د ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي او مرګ ژوبلې هم تل زیاته وي. په عمومي توګه دلته خلک څه وایي چې د دې سببونه څه شی دي؟
په مجموع کې څو ستونزو ته اشاره کیږي. د سړک خرابوالي، دغه خلک شکایت کوي چې دغه ډول ترانسپورټي شرکتونو موټر چلوونکي هغه هم غیر مسلکي دي او معمولا پر لوی لارو چې کله تګ راتګ کوي د احتیاط کار نه اخلي، له دې امله دغه ډول پېښې رامنځته کیږي.
ډیره زیاته مننه درنه کوو. په راتلونکو خبرونو کې به اوریدونکو ته د دې پیښې په اړه نور معلومات هم ورکو. دوستانو، صادق رښتینی و چې ویلې په د کندهار د میوند په ولسوالۍ کې یو د سپرلیو بس د یو بل باردار موټر سره ټکر شوی دی چې لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شوي دي او لس نور ټپیان دي. پیښه تازه ده او جزئیات به وروسته نورم روښانه شي. بیرته خپل پروګرام ته راګرځو چې د ازادۍ په څپو کې د 19 پروګرام تکرار دی. دا پروګرام پرون په مستقیمه توګه خپور شوی او ستاسو تکرار اوري.
یادای کدواس ول نو ډبري در باندې راوري، نو کله چې جنگیالیو ته پناځای وي تر سره د اخوا اوړي اولته پوتیږي او هغه هیوادم بیا د وګونی پالیسی چلی نسته او د بلې خواوی چې زه کوایسم شرول وروبم د شرول لوبول خپل پاکستان د تستیکی چی کزما سره زما خبري ومني زه طالبان او ستاسي مسلمان مخالفین اړوم دی ته چی سول در سره کې نو ځکه مجوایو دلته د پاکستان
فکر صاحب د دې په بدل کې ستاسي په نظر څه غوړي پاکستان څه امتیاز غوړي دا که تشریح کړي
راسی چې دا او راسی چې دا دغه باس داسې کو د دې غونډې سره شروع کړو، نو البته پوسو چې پاکستان هم څه غواړي. دا دوی غونډې وي او زه فکر کوم چې تصادفي نه و چې دواړي په یو شار کې او په یو وخت دایر رسولې. ګوري، د افغانستان د قانوني اساسي پر اساس دغه نظام د بدلون چې هغه بین ملي ټولنې او خپل د نظام طرفدارانو ډیزاین کړی دی د یو پړاو سره په 2014 کال کې مخامخ دی. هغه دا چې په افغانستان کې به سیاسي بدلون د انتخاباتو د لارې راځي، بین المللي قوتونه به تر انتخاباتو وروسته خپل قواوی باسي او هغه چې پاتیږي هغه به خپل د کار شکل بدلی. اوس نو د دغه کار د پاره شامل اړخونه تیاری نیسي. دغه غونډي د دغه تیاریو د پاره وی چې پاکستان هم په دې کې سهم واخستي. هغه دا چې ناتو تاسو ولیدل چې زه په دې وایم چې د غونډو رابطه سره درلودل کرزی صاحب د مختب دي چې د ناتو غونډه دایره سي د ناتو د مشر سره ولیدل. د ناتو مشر تر غونډي د مخه خپل موزیګيري د پاکستان په برابر کې اعلان کړ. جان کیډي کله چې غونډه درې ارکیزه دا ام دایره د ناتو په غونډه کې هم شرکت وکړ. دلته داسې ده چې اول د ناتو د غونډي وزیرانو او مشرانو غوښتل چې پیام واستي دغه درې ارخیز غونډه ته. هغه پیام یو د خپل غړو د پاره او هغه دا چې
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ایالات متحده امریکا په منځګړیتوب سیاسي مذاکرې پیلیدونکې دي. بنا اند ناتو غړو ځانونه ټینګ کوي، هغه دا چې افغانستان یوازې مه پرېږدئ، مرستې به ورسره کوو او تشویقول یې دې ته چې تر 2014 وروسته هم یو تعداد ژمنې وکړي چې خپل لشکر پرېږدئ. د دې دپاره که تاسې ولیدله په درشل کې جرمني اعلان کړله چې زه خپل اشتسکر،
یعنی د پاکستان غوښتنې ښکاره دي صاحب، او که داسې تر بوسو لاندې
ښکاره دي زه اوس راځم لاندې راځم. او دا د سویډن وزیر خارجه مې اعلان کړل موږ نور به هم تاسې ووینئ په آینده کې چې نور هیوادونه بیم اعلان کړي چې موږ له 2014 وروسته هم ګډون کوو. دې غونډې ایالات متحده امریکا او جان کړي ته یو پیام درلودی، هغه پیام یې دا و که تاسې د پاکستان سره د روغې جوړې ګوښې خبرې کوئ نو تاسې متوجه اوسئ چې په افغانستان کې اساسي قانون د ښځو حقوق او د سولې کې د افغانستان د دولت محوري رول به نه هیروي. تاسو ته در معلومه ده چې د افغانستان د دولت تشویش و د دې مذاکرو د مخه نطاق یې هم ډېرې شدید خبرې وکړې چې دا د خارجي هیوادونو وظیفه نه ده چې زموږ په چارو کې مداخله کوي. دوی داسې احساسول چې ګواکې د دوی ځینې متحدین غواړي چې ګوشي د پاکستان سره. دې غونډې پاکستان ته یو پیام درلود، یعنې تاسو ولیدي اوس د پاکستان اهدافو ته راځم. که ته غواړې چې په سوله کې مثبت رول ولوبې نو خدای دې راوله، غیر له دې به نو ته د طالبانو پر ضد او تروریزم پر ضد جدي قدمونه په قبایلو کې اخلي، او کدي دا وانه خستل موږ به تر هغو چې دغه مذاکرې ستا او د افغانستان نتیجې ته رسیږي پر تا سیاسي فشار جاری وساتو او طالبانو سره به جنگي نظامي فشار. تاسې ولید چې ناتو ویل چې موږ به تر هغو چې طالبان مذاکرې ته زیرو خپل نظامي فشار ته به دوام ورکوو. نو زه فکر کوم چې پاکستان په دغه شرایطو کې احساس کړل چې تاسو ته در معلوم دي چې خپل غشتنې په سیاسي مذاکراتو کې مطرح کولی، جګړه یې په دې دوه درو میاشتو کې د طالبانو په واسطه په افغانستان کې شدیده کړله. عادي تاسو ویني چې د یونما راپور او د دنیا راپور 2600 عملی کړی دي او د عملی د دې لپاره کړی دي چې په سیاسي مذاکراتو کې خپل موزیګیری. زه فکر کوم زه د اخیری خبره داس کوم روسه به بیا نور سوال ته زوایم چې پاکستان د دې د پاره چې تست کی چې دغه نظامی فشار د طالبانو پر امریکا او د افغانستان پر دولت څومره اثر شیندلی دی او د بلې خوا څخه خپلم په مشکلاتو اخته دی، یعنی د یوې خوا د انتخاباتو په تبي نیولې دی، د بلې خوا د پرویز مشرف میکروب ور داخل سوی دی چې دوی په لرزه راوړي، د بلې خوا د دوی د نظامی مشر وخت خلاصیږي او حکومت د فیصلو توان نه لري. د دې لپاره چې آینده خپل چارې سمی بوزي نو یې ټیټ کړ چې د افغانستان دولت سوالی.
تشکر شما مستوا به موقع در گذشت.
بله استاد فاروقی، شما چی فکر میکنین؟ شما مذاکرات اخیر چه قسمی بررسی میکنین؟ موقف حزب شما چی است؟ از روند از این مذاکرات راضی هستین نیستین؟ بفرمایید.
بسیار تشکر. اول اجازه بدید خدمت شما، خدمت میهمانان گرامی، خدمت شنونده های گرامی برنامه شما ادا احترام بکنم به نام خدا و به امید که همه روز خوش را آغاز کرده باشین. دقیقاً در رابطه با این مذاکره و این اجلاس و جلسات مماثل و هر بحثی که در رابطه با آرزومندی های ملت بزرگ افغانستان مبنی بر آوردن صلح و موفقیت پروسه صلح در افغانستان صورت بگیره، ما او را به کمال احترام استقبال میکنیم و حزب حق و عدالت هم از این روند و سایر نشستهایی که به خاطر تامین صلح و بر امید آوردن صلح در افغانستان میشه او را به کمال احترام به دیده قدر میبینیم. به خاطر ای که واقعا بحث صلح و رسیدن به صلح از یک طرف به خاطر بحث دولتداری افغانستان، به خاطر تقویه ارزش‌های اقتصادی افغانستان، به خاطر ثبات افغانستان و به خاطر ای که افغانستان به انزوای سیاسی نرود، بحث های بسیار حیاتی و بسیار عمده و ملی هست بر افغانستان. آنچه که توقعات ماست از این، متاسفانه او توقعات ما تا جایی که دیده شد، اگر چی نتایج بسیار ملموس از این به دست نامد، تا جایی که ما آگاهی داریم و از طریق مطبوعات نشر شده متاسفانه فهم ما ایست که دولت افغانستان و هیئت زعامت افغانستان همانند جلسات همیشگی با کدام برنامه مشخص به این جلسه نرفته بودن. در رابطه با این جلسه فکر میکنم دوسری بحث بسیار مشخص به عنوان بحثایی که هیئت افغانی به این جلسه کشانده بود مطرح بود که یکی ملاقات رئیس جمهور افغانستان با جان کری بود که امو بحثای نهایی را در رابطه با توافقنامه امنیتی با او فاینل بکنه و بالاخره امو نقاط نظر مشخصی که هست و گفته میشه از حلقات مشخص که افغانستان بالاخره توافق کرده به ای که بره و به طرف امضای موافقت نامه و ایده پیام بوده که بر از اونا میتن و ای روی بحث مسائل تاکید میکردن.
بله.
آرزومندی دومی بوده که از پاکستان شکایت شد. پاکستان به عنوان برادر کلان و به عنوان دوست و به عنوان همتای بسیار متعهد حکومت افغانستان آنچه که متاسفانه همیشه ما فریب خوردیم در این بحث به آمریکایی از اونا شکایت شده که در بحث‌های امنیت هم کاری نمی‌کنن، جنجال‌های در سرحدات مخصوصا در ولسوالی گوشته و در نگرهار ایجاد کردن و راکت پراگرین‌هایی که می‌کنن بالاخره ما را ناراحت ساخته و زیادتر از او بر ما قابل تحمل نیست. اما آنچه که مهم بود که افغانستان باید می‌داشت طرح مشخص و واضحی بود که متاسفانه وجود نداشت، حداقل ما آگاهی نداریم تا جایی که
پدی ورس خبری کو سب چریته طرح در لودل یعنی در لودل فاروق صاحب بخنه ډیر غوړم البته حتما چې کانفرنس څو زیات څو به ځان سره در لودل اما موضوع مشخصه و چې د سولې عملیه د سولې عملیه و سب د سولې عملیه دوام
نه 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 ارز کوم دی تاشه گوره دادای حکومت چیه دیست یا بحث تزی اگه خپل خوانی بحثوت مراجع کوی اگه تعهدات شوی و اگه تعهدات بندی خپل دیزان اگه مسئولیتونی چه ادا کردی اگه تو گوری او پیودک لاس بندی زی اگه یا برنامه یا طرح چی غیر رابطه با نیکم کوم اجرایی زمانت نه موجود نو هغه معنا ده چې کومه طرح نه موجود
موضوع نو نو بخنډی راغړم موضوع هم دغه دوستانو تاسو د آزادۍ په سپوږ درمو اجازه دي خبرونه لري د بحث موضوع د افغانستان او پاکستان د ورستي خبري او اغیز د سولې په بهیر د کابل پرسلو کې محترم ملمانه دي د ولسی جرګې غړي محترمه ډاکټر نیلوفر ابراهيمي د حق او عدالت د ګونغان خاغله حمید الله فاروقي په سیاسي مسلو کې د نظر خاوند خاغله انجنیر محمد یونس فکور
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و او سې تاسو تکرار اورئ. احمد
علي
او ډاکټر صاحب حمزه او سلام شي
په سلام علیکم المنوته
وعلی السلام دین په فهمه د
کومې څه تاسو بشتره معلومه ده چې د افغانستان د سولې پروسه او د خبرې چې کومې تاسو راټولوي دې ښه دی امریکایان او دغه کس کس په دا کوالي غوونو په افغانستان کې ماته کولای دا کولای دا د هیدین د کابل دروازو ته رسیدلې دي نو اوس تاسو کولای شئ چې یو نن لک په ګنره د خارجانو او درنیم د اجي په ګنره په دغه سره بریا ونه مندل او دا یو نک نو لوګر او ورداګ او ام جوار د کابل ولسوالي او شاوخوا ولایتونه دا څه وزیرستان نه ده دا معامله د مجاهدینو ولې په پاکستان پورې تړلې حتی چې افغانستان ته کوم ټول افغانان کو دا یو نیم لک نه دی راغلي دا خو شپږ څلور دولتو پنځه څلور دولتو
بخنه غوړم ان تاسو اوس په اوزی حل باندې معتقد یاسته یا باور لري او که په سیاسي باندې نو د طالبانو یو ادرس باید معلوم وي د قطر موضوع ما غسه ګډوډه ده نه یو دفتر تر اوسه خلاص شوی ده دلته په داخله د افغانستان کې د یو معلوم زعامت چې دفتر ولري یا یو ځای ولري یا یو منطقوي خو غیر د کوټه شورا نه بیرته سره وي چې زیزي قانون ګل ته راځي بیرته ماغه د کوټه شورا د پاکستان دی او نظامیان دي دې ته خبره نو مجبور شي د پاکستان نوم سره یا چی سره ستاسو کوم بل ادرس لري سره مهرباني وکي او دوستانو ته وایي دا د اوازم ټول خلک اوري چې څه باید وشي کله سیاسي حل تر لیوالتي وي
د تا ته خبره په جواب کې افغانان بلن چې دي هغه په دې ټول پوښېلې دي شاوخوا ځکه دا خبره ډول نه ډېر وغوړمه شاوخوا پوښېلې دي چې نور خارجانو په افغانستان کې تر ماتې خوړلې ده هغه کولی شي په دې خپل شرط په افغانستان کې څومره راشي امریکا خارجي پوځونه حتی یو پرفر چې هغه په افغانستان کې موجود وي هېڅکله به مجاهدین سولې ته حاضر نه شي او خپل جهاد ته ادامه ورکړي او تن د اسلامي امارات ته خپل اوونه به تاسو پښتنه وکړي خپل ویندویان لري خپل مسلمان لري ځکه یو خاصګي او یو مجاهد ته صفات سره دا ولې
چې نور یعنی سیاسي حل نشته ستاسو په نظر سیاسي حل نشته د مازلې ته د شخړې ته شرائط باید اماده کړي. اول خو باید یو شرط دی چې حکومت کې به دا خلک برخه اخلي، وسلې به په ځمکه ږدي، جنگ به بس کیږي، نو بیا به دا خارجیان ووځي. نو داسې خو نه کوي چې څادر ټک وي او هر څه په میدان پرېږدي، د وینو سیلابونه وبهیږي. داسې یعنی فکر کوي دا عملي دی دا کار
تاسو کولای شئ کنه د افیسی د افغانستان هر قانون ګوره دغه قانون اساسي په ګوند کې جوړ شوی ده. دغه افغانستان باندې تاجري عملسې وشول، افغانستان اشغال شو، دا د ګوند غونډې نه جوړ شوی ده، ترانسکریپ دی دغه د خارجي غونډونه جوړ شوی ده. کوم هغه شی ده چې هغه په داخل د کابل کې جوړ شوی ده؟ کوم هغه غونډه ده چې هغه داخل د کابل داخل د مرکز کې یا داخل د افغانستان کې جوړه شوې ده؟ نو ګورې دا د افغانستان بریا دی چې نن یې ټولې دنیا ته شکست ورکړی ده، تاسو سترګې پورته ټولې دنیا ته دې کړي دي. دا یو څه مهم مجاهدینو ته ده او دا کار دې باید میډیا ونه کړي. نن میډیا ټوله د دښمن په لاس کې ده او میډیا حقیقت بیان کړي، د حقیقت نه کار واخلي. زه خو دا ویل کولی شم د پاکستانیانو په ځای د افغانانو سره باید په دې خبرې وشي چې خارجیان دي د افغانستانه. افغانان ښه څه دي لکه څنګه چې د جنګ هوښیاران دي، لکه څنګه چې د وطن آزادولو هوښیاران دي، همداسې د شرعي نظام یعنې په هغه بحث په دوه سره کې یو بحث وکړو. موږ یو اسلامي ملک یو، موږ ډېرې قربانۍ ډېر کاله کېږي چې ورکړي دي. موږ یو شرعي اسلامي نظام جوړ کړو او هغه د قرآن په رڼا کې وي تیار.
ندی پر دی ڈاکٹر صاحب دا پاکستان ګورا مولوی برادر بندي ک هغه سره نور او قماندان عبید الله او دا نور کسان چې غړغړ کسان د یعنی دفاع د وزارت پورې د طالبانو رسیدلی، هغه ټول مړکل بیچارګان څوګي بندیان کړل. خو ندی پر دی خلک ترڅو پورې چې د نړیوالو مرسته نه وي، یو کومک د نړیوالو ټولنې نه وي.